د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دی. تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شوو یو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 کسان نور ټپیان دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتا مو وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاشي. د بلوچستان یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حمله مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د عالمخې دیو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر لمخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی و. دوه نور سړیو 9 کلن کارلیسیل ریویرا او 6 کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی اصلي امریکایي مخالفې خبریالې د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دوی دواړه په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول. که څه هم د محکمې په اسنادو کې د ایرانی اصلي امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 1.7 کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوی دي. ولګانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي، نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 41 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي. او یو سپورتي خبر، نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې پیل شوه چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په دې اړه ویلې. د دویمې لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمریناتو ته هم تمرینات بشپړ چمتو شوي دي. مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. افغانستان تیره چهارشنبه وتوانېده په لومړۍ 50 اوره مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 50 اوره مسابقه کې د دوشنبه په ورځ په دغه دویمه مسابقه خپل وکړي. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نورو کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فر شو کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه به چیرې کوم دې ژمی.
یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه کړي او نور علوم دل یاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه وکړي. خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې صبر سره پروګرام د همې دورې زده کوونکی یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ پند شو. دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریټ لکبل د وجل شو یو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی. کا د دې چاودنې پاکله تازه یا نوې جزئیات لوریدونکو سره شریکول غواړي، مهرباني وکړي.
ډېره مننه. ځکه چې تاسو هم ویلې چې د مړو شمېره هغه تر اوسه پورې شپږ ته رسېدلې ده، خو اوس څه ګړۍ له مخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلورویشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې اووه پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښې وروسته، یعنی د پاکستان په وخت ماشام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د هغه جاج اخیستل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوی سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپریس یا اورګاډه چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ ژوبله راوښتې ده، د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا موږ ته ویلي دي چې په دې کې ځانمرګې برید سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خو دوی داسې فکر کوي چې دا یو ځانمرګې برید و او په دې اړه د کوټې ښار، یعنی د دې ښاروالۍ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبریالانو سره په خبرو کې د دې نه یوازې تایید کړی دی بلکې دا ویلی دی چې په دې برید کې امنیتی سرتیری، یعنی کوم ځواکونه دي هغه چې د دې اورګاډي د لارې پنجاب ته روان وو، دا برید په حقیقت کې پر هغه باندې سوی دی او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان سوی دي. وروسته له دې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسکر دي، دا د کوټې د ریلوی سټیشن تر اغلی او ټولې سیمې تر اوسه محاصره کړي دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټ څخه د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي. او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نوي پریکړې کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه ښار کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړه توګه بندیز لګولی دی او ولسته دا ویلی دی چې دوی دې د رش وزایو ته نه ورځي، ځکه چې د کوټه د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. او په داسې حال کې هغه د ولسته د غشتنه کړی ده چې د کوټ په سپټالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادی چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې برخه واخلي دغه ډول د ځلی چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت دی هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دی او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دی او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دی خو د دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماښام 6 بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سي او د ځواکونو چې کوم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ ښار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان له کوټې نه را سره په ټلیفون په لیکه کې وو او موږ ته د دې پیښې په اړه تازه جزئیات راکړه. وړاندې نور راپورونه هم را سره اوسئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وسی وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وایي دي او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.1 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان سوپکو په وینا راغلي دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د ده وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کمې شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2016 مالي کال کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستې اوس کمی دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلډ ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپله یو کلنه لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویا موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندې پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلډ ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تری خواهان ترده چه خپلا یوا یوا کلن لور میو پلورلا. مجبور وم د نورو للوګي ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدې چې نور مړ شي یو به یو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې میو پلورله یو کله نه و اوس ترې کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم لکړونو ډاکس ون تیروي. ورلډ ویژن په خپل دی بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 364,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا غوړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختيږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته، دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 دریو کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمیر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړي. پام دې هړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډېر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمیر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان کې د شریعتو د پانځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخ په زیاتېدو دي، او طالبانو توجه هم ټولو دینی مدرسو ته دا هم نه کېږي چې تنها دینی مدرسو توجه کوي او نور علوم بلیاد وزي. عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه وکړي، خوندې چې نه پریدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي درس او تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې له زده کړو بې برخه شوې د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت پخوا ته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوي دي، لپاره چې نجونې او ښځې وکولی شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوختي او په راتلونکي 1400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پانتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر او هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوهه او کسب هموغه نه فرض او وجیبه ده، لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ما تا وته چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا په لسو نور موارد دي چې متاسفانه کمبودی کانی دی او کدا اسلام نشی بیا بنا وخت شي.
د یادونه د چوراندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو 90مې عمومي غونډې درېیمې ناستې ته په وینا کې ویلي وو چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې 50 کلن دی او فرهاد چاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف سوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې FBI سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپا چارواکو 3 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوي طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسوي خبری اژانس د خبر لمخې د شاکری ترڅنګ دوه نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 40 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشری په ټاکنو کې کامله هاریس ته ماتې ورکړه سشکل د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د نجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کول وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته غوږ شئ.
زمونږ چې کله ښوونځي بند شول ډېرې نهیلي وو خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبیر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېر خوشینه د دغه پروګرام په باندې دا سره، ځکه مونږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساینس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وې. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره دا ښوونیز پروګرامونه یې د 2023 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول، چې په مستقیمه توګه شاوخوا 16,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 200,000 زده کوونکي یې درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوهمې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ بند شو، چې دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص شي.
مونږ په خوا هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې راژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه کړنه د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې، خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کېږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې، چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروع ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه له سیمینا د شریف الله شرافت راپور ته غوښ شي.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنې ښه نتیجه ورکړي، چې له امله یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دي. د دې دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي، چې دا ورته ډېر ګټور تمام سوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړی ده. دسې ګوره، بادرنګ پکړو، رومیان پکړو، ترکاري پکړو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا کور نه مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیان دي. وینې پیزي و داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دي.
بل بزګر عیسی خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام سوی دی.
وطن مګر د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی. نیم بازار چې ما مقصد د ورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په دېګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د ازمشتي مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم نیمې په مقصد کچرا و، سم نیمې نیمې په سم و. هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوي. زمار مې پر اول سي دي ما دا هغه مې زمار مې په 1500 کالدار ما چاد ورکولي.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو ساز انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي، چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو، اکثره د پاکستان، د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات، میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د هغه سره یو لړ مرضونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. ترسو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوزونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متاثر په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کې ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.